لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکلو په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت د خبریالانو د ځینو مدافع ټولنو د انتقادونو په ځواب کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو یادونه کوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د امریکا د ګډون یا نه ګډون موضوع به په یو تحلیلي راپور کې وڅېړو. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه به هم واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اکرام الله اکرام اوروي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپي د ګاز د انتقال او د ریل د پټلۍ په شان سترې پروژې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نږدې اړیکو بیلګې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو کې هلمند ته رسیدلي امریکایي سرتیري له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. او سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړې که د سوریې حکومت بیا کیمیاوي وسله وکاروي نو امریکا به پر ضد نور پوځي ګامونه واخلي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د ټاپي د ګاز د انتقال او د اتامرات اکینی د ریل د خط په شان سترې پروژې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نږدې او ټینګو اړیکو بیلګې دي. محمد اشرف غنی دا خبرې په یو لیک کې چې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیل د 25مې کلیزې په مناسبت استولي خپل سیال قربان ګولی بردی محمدوف ته لیکلي دي. د ترکمنستان رسنۍ ویلي ولسمشر غنی خپل سیال محمدوف ته ویلي هیواد چمتو دی چې د دوه اړخیزو د لا ټینګښت او د مشترکو ګټو د خوندیتوب پاره لیو بل سره پراخه همکاري وکړي. د افغانستان لارې پاکستان او د هند د ګاز د انتقال پروژه یا ټاپي د 2015 میلادي کال د دسمبر پر 14مه نیټه افتتاح شو. د ټاپي د نلیکی د ګاز د انتقال ظرفیت په کلنی ډول د 3.5 میلیونه کیوبیک متره ګاز دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې رسیدلي امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورو او هوایي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنی شوول 200 امریکایي سرتیری چې لا د مخه په افغانستان کې وو د هلمند په باسشن پوځي هډه کې ځای پر ځای شوې دي. خغلی ردمنی شوول افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استول کېدو موضوع مطرح ده خو تر اوسه نور سرتیري افغانستان ته نه دي رسیدلي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او دفاع وزیر ویلي د افغانستان وضعیت ته په پام او له پوځي قومندانانو سره په مشوره به افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه خپله پریکړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري موجود دي. د افغانستان سوداګری نړیواله خونه وی ایران دا مهال د افغانستان تر ټولو ستر تجارتي شریک دی. د ایران له دولتي خبری اجانس سره په خبرو کې د افغانستان د سوداګری د نړیواله خونی ویان سیام الدین پسرلی ویلي روسل هغه چې له پاکستان سره امنیتی او سیاسي کړکیچ زیات شو د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری زیاتی کې په بي سابقه ډول پراخې شوې. د نوموړي په وینا کابل او تهران دا مهال په خپل کې 1.8 میلیارډ ډالر سوداګری لري. د خاغلی پسرلی په خبره له پاکستان سره د افغانستان د صادرات او واردات سطح 50% کې ټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ نړیواله خونوي د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1 میلیارډ ډالر تجارت کیږي. حال دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوروستي کړکیچ د مخه د سوداګرۍ 2 میلیارډ ډالر او د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار د ملي اردو یو سرتیری د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمې ته د سیړنو ډله تللې او د پیښې په تړه وروستي جزئیات به وروسته په ډاګه شي. د یوې دولتي سرچینې په وینا 13 ورځ ناوخته هم د کابل ښار د زنبق په سلور لالي کې د ملي امنیت لسم ریاست یو کارمند د نامعلوم وسلوالو په یو برید کې وژل شوی و. دا هم بهرني خبرونه. سپینې ماڼۍ خبرداري ورکړې چې کل د سوریې حکومت بیا کیمیاوي وسله او یا بیرلی بمونه وکاروي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سوریې پر ضد نور پوځي ګامونه واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبر اعلان وته ویل که سوریه بیا په کیمیاوي ګازو خلق وشل نو دوی به بیا ورته پوځي ګام واخلي. نو موږ ویل که هغه هیوادونو ته وګورئ چې د سوریې پر ضد زموږ د ګام لاتړ وکړ نو ښکاره کوي چې څومره شمیر هیوادونه له دې ولسمشر سره اوږه په اوږه ودرېدل. بل لور ته روسیا له سوریې، شمالي کوریا او ایران سره ولاړه ده. زه فکر کوم کله چې تاسو د دواړو خواوو ملاتړي هیوادونه ووینئ نو دا ډېره واضحه ده چې په دې مسله کې موږ په حق یو. امریکا تیره جمعه وروسته تر هغې چې د سوریې د حکومت لخوا د دې هیواد په ادلب ولایت کې د کیمیاوي ګازو د استعمال راپورونه خپاره شول، د دې هیواد پر یوې پوځي اډې د توغندیو برید وکړ. روسیې چې د بشار الاسد له رژیم ملاتړ کوي، د امریکا د توغندیو د برید په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ او دا حمله د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وباله. روسیه او ایران وایي کیمیاوي ګاز د وسلوالو له هغو ډیپو خپاره شوي چې د سوریې الوتکو په نښه کړي وو. د یو بل خبر له مخې، د برتانیا صدر اعظم تریزا می او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې روسیه له سوریې سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د میرمن می یو ویاند پرون وویل، دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې د سوریې کړکیچ ته د یوې حل لارې د موندلو په برخه کې به مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د روانې اونۍ له سفر وروسته پرمختګ وشي. ویاند زیاته کړې چې مسکو ته د ټیلرسن سفر به په دې برخه کې پرمختګ ته لار پرانیزي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي، پر سوریې د امریکا د توغندیو په حمله کې د بشار الاسد د رژیم د هوایي ځواک 40% کې کارول کېدونکې الوتکې له منځه تللې دي. جیمس ماتیس پرون په یوې اعلامیه کې وویل، د سوریې حکومت په الشیارات هوایي اډه کې اوس نه الوتکې د پرواز لپاره آماده کولی شي او نه هم ورته د سون مواد لري. د امریکا ولسمشر ویلي، پر سوریې د توغندیو حمله د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ته د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلې د کارولو په خاطر سزا وه. د جنوبی کالیفورنیا چارواکي وایي چې په یو لومړني خونځي کې ډزو درې کسان وژلي او یو تن یې ټپي کړی دی. پولیسو دا پیښه د قتل او ځان وژنې یو قضیه بللې ده. لاس انجلس ته نږدې د یو خرګوټي د پولیسو قمندان پرون وویل، ډزې د نارت پارک په نوم د یو لومړني خونځي په ټولګي کې وشوې. د پولیسو یو بریدمن مایک مادین وویل، پوجل شوی و کې دوه کسان مشران دي چې یو د خونځي خونکي او بل برید کوونکي دي. پر راپورونو کې ویل شوي چې برید کوونکي نارینه په ټولګي کې دننه پر خونکي مرګونې ډزې وکړې او دوه ماشومان هم ټپیان کړل. له برتانی څخه لومړنی باروړونکې اورګاډی پرون د چین پر لور وخوځېد. تمه ده دا اورګاډی چې د ورېښمو د لرغونی لارې د ژوندي کولو د هڅو یوه برخه ده، د درې اونیو د مزل په ترڅ کې 2000 کیلومتره لار ووهي او د روسیې او قزاقستان له خاورې تر تېرېدو وروسته د چین ختیځو سواحلو ته ورسیږي. په دې اورګاډی کې د اړتیا وړ مواد لېږدول کېږي. په داسې حال کې چې برتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په درشل کې د هیله لري چې له لرې ختیځ سره اړیکې ټینګې کړي. لندن د اروپا 15 ښار دی چې له چین سره په مستقیم ملاره وسلیږي. دا اورګاډی به د سین لاندې تونل للارې لومړی فرانسې او وروسته د بلجیم، جرمني، پولند، بیلاروس، روسیې او قزاقستان للارې چین ته ولاړ شي. او د افوی نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان او ایران کې د ادامونو د شمیر له کمیدو سره په 2018 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې د محکمو لخوا د ادام د حکمونو په شمیر کې کموالی راغلی. د افوی نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ادامونو شمیر د تیری لسیزی د اوسط په پرتله بیا هم خورا زیات وو. په پاکستان او ایران کې تر ټولو زیات ادامونه کیږي، خو ځینې نور هیوادونه لکه چین، سعودي عربستان او عراق کې هم زیات کسان ادامېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې وابهوري چې افغان حکومت وایي په تیر 1495 کال کې د بیان او رسنیو د ازادۍ په برخو کې لاسته راوړنې د پام وړ دي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په بحثونو کې د امریکا نه ګډون به د دې غونډې پر نتایجو څه اغیز وکړي؟
که چیرې د مسکو په غونډه کې د امریکا متحده ایالات ګډون ونه کړي، دغه مذاکرات په یقیني ډول نیمګړي دي.
دا مسله په یو مفصل تحلیلي راپور کې څېړو. په نورو موضوعاتو کې، یو پخوانی امنیتي چارواکی وایي د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې دوګونی چلند ځینې تنظیمي ډلې لا پیاوړې کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر امریکا ته پر سوریه د نورو حملو په اړه خبرداری ورکړی. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د میرمنو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای خپرو. زموږ راګل ازادۍ راډیو اوري. افغان حکومت وای په تیر 1495 لمریز کال کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسۍ په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. خو له خبریالانو څخه د دفاع ځینې فعالان او کابل پریس کلب د حکومت دا لاسته راوړنې تر ډېره نمایشي بولي او وایي چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ستونزې زیاتې شوې دي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وی افغانستان په 1395 هجری لمریز کال کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخو کې د مهمو لاسته راوړنو شاهد و. له ارګ څخه پرون په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر د یو مادیس فرمان په صادرولو سره ټولې حکومتي ادارې مکلف ګڼلې چې رسنیو او خلکو ته پر وخت او دقیق معلومات ورسوي. ارګوی پر خبریالانو د زور زیاتی، د هغوی د امنیت د ټینګښت، د قتل د قضیو او له خبریالانو سره د حکومتي چارواکو د چلند د څارلو په هدف احمد نادر نادری د بیان د ازادۍ د استازي په توګه ټاکلی دی. جمهوری ریاست وای امنیتی ارګانونو ته یو یاداشت استولې چې پکې له خبریالانو سره د امنیتي چارواکو او افرادو د چلند لپاره د یو طرزل عمل د جوړولو غوښتنه شوې ده. خو له خبریالانو څخه د دفاع یو شمېر فعالان او په ځانګړي ډول کابل پریس کلب د بیان د ازادۍ او معلوماتو د لاسرسي په برخه کې د ملي یووالي د حکومت تګلارې نیمګړې او تر ډېره نمایشي ګڼي. د کابل پریس کلب مرستیال قریب الرحمن شهاب ازادي راډیو ته وویل چې څرنګه چې تمه کې ده په 1995 کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخو کې کوم پرمختګ او د پام وړ لاسته راوړنه نشته.
هغه څه چې د اعلامیه کې د لاسته راوړنو په توګه یادونه شوې ده، هغه سخي موارد دي. مثلا د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه چا ټاکل کېدل یا هم د نور موارد دا څه چې لوی لاسته راوړنه نشو ورته ویلای. تاسو چې د ولایتونو د خبریالانو حالت وپوښتئ، هلته د دې پر ځای چې د هغوی ستونزې حل شوې وي زیاتې شوي دي. نو دا یو ټولیز تصویر موږ ته راکوي چې د بیان د ازادۍ هغه اوسنی حالت څنګه دی.
ښاغلي شهاب له حکومت وغوښتل چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي قانون عملی کړي، د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د سر او مال ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي او له خبریالانو سره دی د چارواکو د چلند د ښه کېدو سپارښتنه وکړي. افغان حکومت او د افغانستان نړیوال متحدان د سینو نورو پرمختګونو ترڅنګ د بیان ازادي د طالبانو د رژیم له نسکورېدو راپه دې خو د افغانستان د 13-15 کلونو د لاسته راوړنو په سر کې ګڼي. خو له خبریالانو څخه د ملاتړ د نړیوالې کمیټې د سرویګانو له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې خبریالانو او د رسنیو فعالیت ته خطرناک بلل کېږي. په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د قربانیانو په شمیر کې د شخصي او دولتي رسنیو څلور خبریالان هم شامل وو.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت د خبریالانو د ځینو مدافع ټولنو د انتقادونو په ځواب کې وایي د رسنیو د ازادۍ په برخه کې لاسته راوړنې د پام وړ دي. ستاسو په نظر په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو په برخه کې ازادۍ تر کومه برخه دی، تر کومه حده د قناعت وړ دي؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره ولیکئ. په همدې خبرونه کې بیرته له نورو اوریدونکو سره شریک موږ، البته چې تاسو پیغامونه راورسیږي موږ له نورو اوریدونکو سره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکی وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسله کولو پر وړاندې دوګونی چلند ځینې پخوانی تنظیمي ډلې لا پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین منیر منګل ازادي راډیو ته وویل ځینې ارګانونه په دې کار کې خپلې ګټې ویني او د دوی دا کار د ناامنۍ د پراخېدو باعث کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د جنبش او جمعیت د ډلګیو د ځینو هغو پخوانیو قومندانانو ترمنځ ټکر ته اندېښمن دي چې د راپورونو له مخې څو ځلې یې له یو بل سره نښتې کړي دي. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو پر وړاندې دوګونی چلند په شمال کې ځینې ډلې پیاوړې کړې دي. منیر منګل چې یو وخت د بې وسلې کولو یا ډی ډی آر د یو برخې مسؤول هم وایي چې له ډېر وخت راهیسې د دوی پر وړاندې مسلحت موجود وو چې اوس په سرخوږی بدل شوی دی.
په بعض ځایونو کښې درست تنظیم شوي نه دي او په خپل سر دي. بالخصوص دا لوبه هغه وخت کښې ګرمه شوه چې بعضې خلکو چې دولتي قدرت یې هم درلود او په عین زمان کښې پخواني تنظیمی ټوپک سالارانو دوی هم حمایه کېدل د یو ارګان لخوا. نو دوی په هغه ځای کې خپل یو قوت ځان ته ایجاد کړو تر څو په سیمه کې نه چې ثبات راولي بلکې بهنیتي او بې ثباتي زیاته کړه. هلته
هغه وایي په شمال کې د دغو تنظیمونو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي شوي او فکر کېده چې د غیر مسؤوله وسلوالو نفوذ د بې وسلې کولو بهیر ټکنی کولی شي. خو د ښاغلي منګل په باور بلعکس په جنوبي او ځینو نورو ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه د وسلو د راټولولو پروسه اسانه عملي شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو رژیم له نسکورېدو او د حامد کرزي په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر پیل شوی، خو څرنګوالی یې هغه څه دي چې تل یې له ځان سره انتقادونه لرلي دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی سالم محمد صالح هم وایي چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه نه دي بې وسله شوي او تر ډېره خپل سري فعالیتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ته د وفادارو کسانو ترمنځ مخامخ کېدو ویرولي دي. د جنبش او جمعیت ګوند غړو د تېر کال رئیس څو ځله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو بل پر وړاندې مظاهرې کړي، حتی تر دې چې په تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې سره اوښتي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د غوندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر لا هم روان دی او خپل سري فعالیتونه ورته د منلو وړ نه دي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د جنبش او جمعیت ګوندونه په شمال کې فعاله وسلوال د خپل ځان نه بولي، خو که داسې څه موارد و د نیولو اقدام به یې وکړي. دی وایي اوس هم اسناد او مدارک نشته چې په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ په جګړو کې د ګوندونو لاس دی، خو که داسې موارد وي تابان د دې ګوندونو فعالیت تر پوښتنې لاندې راولي. که موږ هم داسې کسان وپېژنو دوی باید د قانون له مخې ونیول شي. د بې وسلې کولو د پروسې پخوانی یو مسؤول منیر منګل که څه هم په دې برخه کې د اوسني مشرتابو اراده پیاوړې بلې، خو وایي چې په ټیټه سطحه نه همغږي د ځایي قوماندانانو او د 2000 لومړي کال رئیس په دولت کې د ځای پر ځای شوي چارواکو ملاتړ دا پروسه زیانمنولی شي. ښاغلی منګل وایي په دې برخه کې د لا مسلحت پر ځای باید ټینګه اراده او قاطع عمل رامنځته او دوګونی چلند له منځه ولاړ شي.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه له اجمل تورمن نه واوري چې موضوعات تقریبا د همدې یادې شوې موضوع پر شاوخوا راڅرخي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او له دوی څخه د وسلو د راټولولو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال منیر منګل پر دې خبرې د ټینګار سره چې دغه دوه ګونی چلند په شمال کې ځینې ډلې پیاوړي کړي دي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې ځینې ارګانونه په دې کې خپلې ګټې ویني او دا ملاتړ د ناامنۍ لامل شوی دی. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې خلک تمه لري چې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه غیر قانوني وسلې راټولې شي. د سرمقالې لیکوال لیکلي د ډایاک یا د وسلو د راټولولو له پروګرام سره تر ډیره په افغانستان کې د بدماشیو او له امله یې د پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیول شوه. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره له بده مرغه دغه بهیر کرار کرار سوړ شو او بیا ځلي د داشان پونو او کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. په سر مقاله کې راغلی چې لامدی عملانن سبا په دغه هیواد کې د نامنیو لمن هم پراخه شوې ده او خلک له حکومت او دغه شان امنیتي مسولین غواړي چې ژر تر ژره د یادې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې او اشخاص بې وسلې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د همدغه غیر مسؤولو وسلوالو کسانو یا وسلوالو غلو په اړه لیکلي دي چې د ښار یو شمېر سیمې ناامنی کړي او په غلاوو یې لاس پورې کړی دی. د ملي ارمان سرمقاله لیکونکي بیا په امنیتي مسؤلینو غږ کړی چې چاته اجازه ورنکړي چې بې دلیله د کوم سرویس موټر پر سورلیو او یا د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې پر هغوی برید وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی. سرمقاله لیکونکي دغه شان د افغانستان په ملي شورا هم غږ کړی که امنیتي مسؤلینو ته مو بیا ځلې د باور رایه ورکړي نو اوس یې له کار نه هم جدي څارنه وکړئ، چې د ده په خبره دا څار د دې لامل شي چې تر پخوا زیات د ټولنې امنیت ته پام وکړي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ټاکل شوی چې د راروانې جمعې په ورځ په مسکو کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت له مهم متحد امریکا پرته د سیمې اکثره لوبغاړي ګډون لري. متحده ایالاتو چې له 1400 کلونو راهیسې په افغانستان کې د پوځي او ملکي هڅو مشري کړې د مسکو په خبرو کې نه ګډون به د دې غونډې پر نتیجو څه اغیز وکړي. پر دې او د مسکو د غونډې په رڼا کې د سولې په اړه پر ورته نورو مهمو موضوعاتو نوریاس نوری دا تفصیلی راپور برابر کړی.
مسکو له واشنگتن پرته د سیمې له نورو لوبغاړو سره په افغانستان کې د امن پر مسلې خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو غونډه د سولې کومه نوې هڅه نه ده، بلکې د افغانستان پر ملکیت د دې بهیر یوه بله لړۍ ده چې مسکو یې کوربتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل د مسکو په غونډه کې د امریکا د متحدو ایالتونو نه ګډون دا معنا نه لري چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ نه کوي.
د امریکې متحده ایالات چې همیشه د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کړی ده، د هغوی ګډون نه کول د مسکو په ناسته کې دا معنا نه لري چې متحده ایالات د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ نه کوي. متحده ایالات د افغانستان یو مهم عامل دی په نړۍ کې او د افغانستان دولت او خلکو سره د توریزم په جګړه کې همدارنګه په پروسې کې ښکته کړی ده او
که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د مسکو په غونډه کې نه ګډون په اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی په دې وروستیو کې اسوشیټد پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگتن په دې غونډه کې د ګډون بلنه ذکر کړې چې له مخکې ورسره مشوره نه و شوې او هم امریکا نه پوهیږي چې د دغې غونډې له جوړولو د مسکو هدف څه دی. لدې مخکې د دې وزارت یو بل چارواکي رسنیو ته ویلي و چې واشنگتن له خپل اړخه ډېره هڅه کوي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. دغه چارواکي دا هم ویلي و چې د افغانستان له حکومت سره د هر سیمه ییز ملاتړ هرکلی کوي او د سیمې مهمو لوبغاړو ته پکار ده چې یو ګډ دریځ ته ورسیږي او دا مسله یقیني کړي چې د افغانستان کړکېچ یوازې او یوازې د افغانستان د حکومت او طالبانو او نورو ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو له لارې هواریدای شي. د افغانستان په اړه دا د موسکو دریمه غونډه ده. په لومړۍ هغې کې نه افغانستان او نه هم متحدو ایالتونو ګډون کړی و. په دوهمه غونډه کې پر افغانستان سربیره په سیمه کې بل مهم ملاتړی هند هم ګډون وکړ، خو واشنگتن بیا هم پکې نه و. د موسکو په دوهمه غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړولو رئیس کاوه چې د یو شمېر افغان کتونکو په باور هغه د دې لپاره چې له طالبانو سره د روسیې له اړیکو د افغانستان حکومت ناراضه و او غوښتل یې چې د دې غونډې اهمیت کم کړي. دا ځل د مسکو په غونډه کې چې پراخه شوې او پر افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند او روسیې سربیره د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه ګډون کوي، افغانستان په کومه کچه پکې ګډون کوي؟ دا پوښتنه مو د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان ښاغلي آزاد څخه وکړه. د ښاغلي آزاد په وینا دا ځل هم د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په دې غونډه کې ګډون کوي، خو دا چې په کومه کچه تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. پاکستان چې په سیمه کې د افغانستان د جګړې یو بل مهم لوبغاړی دی او د مسکو په مخکنیو دواړو غونډو کې ګډون کړی و، د مسکو په غونډه کې د واشنگتن پر نه ګډون اندېښنه څرګنده کړې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار طارق فاطمی ویلي چې د مسکو په غونډه کې د امریکا ګډون ضروري ځکه دی چې دا هیواد د افغانستان د جګړې اساسي لوبغاړی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د واشنگتن ګټې هم نغښتې دي. هغه په دې اړه چې د واشنگتن له ګډون پرته د دې غونډې نتیجه به د سولې د ټینګښت لپاره ماسره وي څه ونه ویل، خو افغان کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي متحده ایالات د افغانستان د روانې جګړې مهم اړخ دی او د مسکو په غونډه کې ګډون مهم دی.
زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې یو جدي اړخ د امریکا متحده ایالات دا او راتلونکي کې به هم دي. کچیر د مسکو په غونډه کې د امریکا متحده ایالات ګډون وکړي، دغه مذاکرات په یقیني ډول نیمګړي دي او څه الزامات د امریکا خواته نه توجیه کیږي. بلان په ټوله کې د مسکو په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو نه ګډون پروسه په یو ډول نه یو ډول متاثره کوي.
د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د امریکا د متحدو ایالتونو د نه ګډون په اړه خواشینی څرګنده کړې، خو دا یې هم منلې چې متحده ایالات د افغانستان د لانجې د هواري مهم لوبغاړی دی. د افغانستان حکومت ویلي د هرې سیمه ییزې هڅې چې له دې هېواد سره د سولې او امن په ټینګښت کې مرسته وکړي هرکلی کوي، خو ښاغلی ستانکزی بیا په دې باور دی چې تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغانان که هر څومره په خپلو کې سره نږدې شي د نورو لوبغاړو ګټې او غوښتنې محدودېږي.
په دغه خبره به زه موافق یم چې د افغانستان د سولې خبرې باید بین الافغاني مذاکرات وي. هر څومره چې به افغانان په خپل منځ کې سره نږدې کړي، د نورو لوبغاړو هغه منافع او غوښتنې محدودوي. بهترین روش دا ده چې بین الافغاني مذاکرات باید افغانان سولې ته ورسي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د موسکو زیاتو شویو هڅو ته د افغانستان پر حکومت سربیره یو شمېر افغان کتونکي په تېره بیا له طالبانو سره د دې هیواد اړیکو ته په پام سره د شک په سترګه ګوري. یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره روسیې په دې خاطر اړیکې ټینګ کړي چې منځنۍ آسیا او روسیې ته له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څېر د نورو سختدریزو ډلو د فعالیت د غځېدو مخه ونیسي. طالبانو په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه پیل کړي د دغې ډلې له سختدریزو سره کراتو کراتو جګړې کړې دي. افغان چارواکو بیا په وار وار دا مسله راپورته کړې او ویلي دي چې که روسیه غواړي چې د ترهګرو او سختدریزو ډلو د فعالیت مخه ونیسي د افغانستان له حکومت سره دی چې د ترهګرۍ او افراطیت په وړاندې د نړیوالې جګړې په لومړۍ کرښه کې دی مرستې زیاتې کړي. کابل دغه راز پر دې خبرې ټینګار کړی چې هیوادونه د ښه او بد ترورست ترمنځ توپیر نه کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د اکشن بی پورس په کابل کې په یو خبری غونډه کې په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې په اړه د یو خبریال ته پوښتنه په جواب کې یو ځل بیا په همدې خبرې تاکید وکړ او خبرداری ورکړ چې هیوادونه دي د خپل ځان د خوندي کولو لپاره د یو بل هیواد له دښمن سره له اړیکو ډډه وکړي ځکه هغه نتیجه نه ورکوي.
They can help themselves by helping the enemy of their enemy.
هر څوک فکر کوي چې دی یو بل د دښمن سره کمرسته وکړي له ځان سره مرسته کوي اشتباه ده. هر څوک دا فکر کوي چې دوی کولای شي د ښه او بد ترورزم ترمنځ توپیر وکړي یو اشتباه ده. موږ ته پکار ده چې دغه اساسي درک ولرو. روسیې ته ترورستي ګواښ متوجه دی. د سن پیټرسبورګ او دغه راز د ستاکهلم د پیښو له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوو. هغه څه چې موږ تر اوسه کړېدلی یو او ځورې وو اوس دا واضح شوی چې دا یوه سیمه ییزه پدیده نه بلکې نړیواله پدیده ده. په دې اړه خبرې اترې کیږي او هدف یې هم همکاري ده او زه هیله من یم چې سمه لاره ومومي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د موسکو په غونډه کې به افغانستان ډیر په دې ټینګار وکړي چې د سیمې هیوادونه باید پر هغو سازمانونو چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي فشار راوړي چې نور د دغو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد که څه هم په دې اړه د کوم مشخص سازمان نوم وانه خیست خو د افغانستان حکومت تل د پاکستان د استخباراتو اداره ISI د طالبانو او نورو ډلو په ملاتړ تورنه کړې ده.
خصوصا پاکستان او نور کوم هیوادونه چې طالبان سره کار کوي داسې اړیکې لري یا د طالبانو دوستانو سره اړیکې لري نو هغوی باید دا فشار هغوی باندې باید فشار راورسوي. هغوی باید د دې لپاره قانون شي چې که طالبان د افغانستان لپاره کوم اجنډا لري کوم برنامه لري هغوی په جنګ دا میدان ګټلی نه شي او جنګ یوازې د افغانستان د جنګ قایلي د افغانستان ورانول دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین خیرالله آزاد دغه راز وویل چې افغانستان به د موسکو په غونډه کې پر دې خبرې هم ټینګار وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه یوازې د افغانستان په دننه کې د ترهګرو په ځپلو نشي ګټل کېدای بلکې د افغانستان د خاورې بهر باید د ترهګرو اصلي ځالې د هغوی پټنځایونه د روزنې او تجهیز مرکزونه له منځه یوړل شي او مالي سرچینې وچې شي.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په بحثونو کې د امریکا د نه ګډون په اړه تحلیلي مطلب مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد فهیم ادیب میدانای له کوټیا شرو نه لیکي زما په نظر رسنۍ آزاد خبرونه نشي کولای ځکه خبرونه اسمسونه سانسور کوي کله ناکله حقایق هم پټوي او کله په خبرو کې زیاته مبالغه کوي لکن مثبت اړخونه تر منفي زیات دي. قاری رحمت الله روحانی لیکي د بیان ازادي مخ تر خپل گاونډوي هیوادونو ډیره خدا چی او هیله ده چې نور هم خشي. ادم جان له هلمند لیکي د بیان آزاد د ازادۍ لاستراوړنې بیساری او د ستایلو ور دي. نیکمل له هلمند لیکي خبريالان یا خبري رسنۍ سانسور کیږي هغه رسالت چې دوی تسپارل شوی د ولوسونو غوګونو ته نه دی رسیدلې ځکه د مسؤلینو لخوا معلومات نه ورکول کیږي. حمدالله له روزګان لیکي د خبريالانو امنیت باید ټینګ شي. شاه محمود د کونړ نارنګ ولسوالۍ نلي کې د بیان ازادي تر ډیره حد عملی شوه. د دې یو بیلګې ده چې زمونږ ډیر علما اوس هم د دولت پر ضد بیانونه کوي خو حکومت کار نه پرې لري. محمد قاسم ځواک له هلمند نلي کې د بیان ازادي په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې ډیر پرمختګ کړی خو طالبان او نورې ډلې د بیان ازادي ډیر زیانمنه کړې او ډیر خبريالانې وچلې دي. اخونزاده له مرغاب ولسوالۍ نلي کې دلته امنیت نسته د بیان ازادي د چا په یاد ده. او عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان لانیګار ولسوالۍ نلي کې د بیان ازادي په حق کې ښکار شوی خو د حکومت چارواکي دروغ ډیر وایي. لاس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خدا شیبه اکرام الله اکرام د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپې د ګاز د انتقال او د تاموره د کینی د ریل د خط په شان سترې پروژې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نږدې او ټینګو اړیکو بیلګې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار د ملي اردو او سرتیرې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ نړیواله خونه وایي ایران دا مهال د افغانستان د تر ټولو ستر تجارتي شریک دی. سپینه ماڼۍ خبرداری ورکوي چې که د سوریې حکومت بیا کیمیاوي وسله وکاروي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سوریې پر ضد نور پوځي ګامونه واخلي. د جنوبی کالیفورنیا چارواکي وایي چې په یو لومړنی خونځي کې ډزو درې کسان وژلي او یو تن یې ټپي کړی دی. پولیسو دا پیښه د قتل او ځان وژنې قضیه بللې ده. د عفو نړیوال سازمان وایي په پاکستان او ایران کې د اعدامونو د شمیر له کمېدو سره په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې د محکمو لخوا د اعدام د حکمونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. او له برتانیې څخه لومړنی باروړونکی اورګاډی پرون د چین پر لور وخوځېد. دا اورګاډی چې د ورېښمو د لرغونې لارې د ژوندي کولو د هڅو یوه برخه ده د روسیې او قزاقستان له خاورې تر تېرېدو وروسته به د چین ختیځو سواحلو ته ورسیږي.
سمو غاګل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ایران ولسمشر د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت پر وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو د نورو پوځي اقداماتو په باب خبرداري ورکړی. حسن روحانی پرون په یو غونډه کې وویل د اسد د رژیم پر وړاندې نور اقدامات کېدای شي چې ډیر خطرناک وي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه په یو کانفرنس کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خبرېده د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد د امریکا د نور پوځي اقدام په وړاندې خبرداري ورکړ. د هغه اشاره د سوریې پر یو پوځي اډه د امریکا متحده ایالاتونو راکټي حمله ته وه. حسن روحانی وویل لا هم د هغې حمله په اړه ځینې پوښتنې شته. اول خو امریکایانو په یوه پلمه دا حمله وکړه خو دا پلمه نه مستنده وه او نه هم څرګنده. د سوریې په خانشیخون کې یوه اندازه ګاز خپور شوی او ځینې کسان مسموم یا هم وژل سوي. دا له کومې راغلي څو او څنګه خپور شوی دی؟ د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل چې د سوریې په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي حملې په ځواب کې د شایرات په نامه پر پوځي اډه 950 توماهک کروز توغندي توغولې دي. په سوریه کې هغه حملې چې ګمان کېږي له کیمیاوي وسلو پکې استفاده شوې ده د واشنگټن او نورو لویدیځو هیوادونو عکس العمل پراولی او د اسد رژیم یې ملامت کړی دی. د سوریې په عدلب ولایت کې پر خانشیخون شارګوټي په هغه حمله کې د راپورونو له مخې په لسګونو کسان وژل سوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې پیښې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه وکړه. زموږ نظر دا دی چې د حقیقت موندنې یوه نړیواله کمیټه دې جوړه سي، سیمې ته دې ولاړه سي او هغه ځای دې وګوري، دا دې تشخیص کړي چې دغه ګاز له کومې راوړل سوي به. د دوشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل امریکا تیاره ده چې نور اقدام وکړي خو هغې هیله څرګنده کړې چې امریکا به دغه کار ته مجبوره نه سي. تهران او مسکو د اسد رژیم له متحدانو ګڼل کیږي چې د سوریې پر پوځي اډه یې د امریکا د راکټي حملو پر مسله انتقاد کړی او هغه یې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. خو لویدیځو هیوادونو له دې جملې بریتانیا، ایټالیا، جرمني او استرالیا د امریکا د دې پوځي اقدام ملاتړ کړی دی.
په همدې حال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي جی او هیوادونه روسیې ته دا پیغام لري چې د بشار اسد له رژیم سره دریږي او کله نورې نړۍ سره چې د سوریې د بحران د سوله ییز حل غوښتنه کوي. بوریس جانسن دا څرګندونې پرون په ایټالیا کې وکړې. هلته چې نن د جی او یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. رضوان مراد د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وی جی او یا وستر صنعتي هیوادونه به د روسیې او سوریې پر یو شمیر پوځي چارواکو د نورو بندیزونو په اړه خبرې وکړي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په ایټالیا کې غونډه کوي. د روسیې او سوریې پر پوځي مشرانو د نورو بندیزونو موضوع وروسته تر هغې ګرمه شوه چې لویدیځ او په سر کې امریکا د سوریې حکومت تورن کړ چې په روانه اپریل میاشت کې د دې هیواد په ادلب ښار کې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلې برید کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون خبریالانو ته وویل روسیه ته زمونږ پیغام ډیر واضح دی. آیا غواړي چې د سوریې د مسموم رژیم تر څنګ پاتې شي؟ آیا غواړي له هغه سړي سره ودرېږي چې خپل خلک مسمومووي؟ او یا غواړي له امریکایانو جی و او له نورو یو موټ هیوادونو سره د سوریې لپاره د یو نوي راتلونکي په هدف کار وکړي؟ بوریس جانسن له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره د ایټالیا په لوکا ښار کې چیرته چې نن د جی و هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي وویل نوی بندیزونه به هغه روسی افسران او چارواکي په نخښه کړی چې د سوریې له پوځ سره همغږي لري. د امریکا متحده ایالات، فرانسې، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا او کاناډا جی و یا د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه دي. په همدې حال کې د ایټالیا خبري اژانسونو ویلي چې د سعودي عربستان، ترکیې، اردن او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیران هم په یوې جلا کتنه کې نن د جی و هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کوي. د جی و هیوادونو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د اپریل په څلورمه نیټه د سوریې په ادلب کې د کیمیاوي وسلې په یو برید کې څه د پاسه اتیا کسان چې ګڼ شمېر ماشومانو ووژل شول. امریکا او متحدانو ویل دا برید د سوریې حکومتي ځواکونو کړی دی او پر همدې اساس تېره جمعه د امریکا سمندري پوځ د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو لرې واټن ویشتونکو توماهاک توغندیو وویشتله. روسیه او ایران چې د سوریه په جګړه کې د دې هیواد له حکومت نه ملاتړ کوي د امریکا دا ګام وغند او ټینګار وکړ چې کیمیاوي ګاز اصلا د سوریه د حکومت ضد وسلوالو په هغه ډیپو کې و چې د سوریه د پوس په هوایي برید کې پنخه شوه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان نسانګي خوګو اوریدونکو سلام. دا اونې مو داسې وځای ته لزان سره بیایو چې هنرمند ځوانان پکې ډیر دي.
په افغانستان کې چې اکثره وخت ما یو چاته ویل زه ما سره میناتوري وایم دا خو رسامي ده، دا خو په درد نه خوري، یعنی ته وخت دی ضایع کوي.
موږ وایو چې نه، جګړه کېدای شي یو ډېر وړوکی شی په افغانستان کې، نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې.
افغان ځوانان د څو لسیزو جګړو او اوس بیا د ټکنالوژي د ډېر استعمال له وجې د هنرونو په زده کولو پسې ډېر نه دي ګرځېدلي. د خطاطي، نقاشي، میناتوري، حکاکي او یو شمېر نورو هنرونو برخه ورځ تر بلې خواریږي. خو په همداسې یو حالت کې فیروسکو انسټیټیوټ هڅه کوي چې د افغان ځوانانو په ګوتو دغه هنرونه بیا راژوندي او وپالي. فیروسکو انسټیټیوټ یوولس کاله مخکې خپل فعالیت پیل کړی او تر دې دمه یې ګڼ ځوانان روزلي دي. په دې تاندې څانګې کې د همدې انسټیټیوټ د میناتورۍ او خطاطۍ برخې له زده کوونکو او استادانو سره غږېدلی یو. د فیروسکو انسټیټیوټ زده کوونکي وایي دوی سره له دې چې په هنري برخه کې ښه کارونه کړي، خو هنري په ټولنه کې خپل ځای او بازار نه دی موندلی. د میناتورۍ د څانګې زده کوونکي شګوفه الکوزی وایي سره له دې چې آثارو یې ښې جایزې هم ګټلي، خو د ټولنې خلک یې هنر ته ارزښت نه ورکوي.
ما په یو مسابقه کې چې اشتراک وکړ، زما یو کس چې په داخپل پانتون کې مې مول سو او د سمیتسونین میوزیم چې هغه ریکارډ یې مات کړ. یعنی په خارج مملکتو کې د هنرمند ته یو خاص ځای لري، ولی په افغانستان کې چې اکثر وخت ما یو چاته ویل زه ما سره میناتوري وایم دا خو رسامي ده، دا خو په درد نه خوري، یعنی ته وخت دی ضایع کوي. خو زه یو په دې کې مثلا زه کولی شم خپل ځان ته کتاب چاپ کړم، څنګه مې کتابونه هم چاپ کړي، ډیزاین دار کتاب چاپ کړم، یا مثلا پر لباس باندې کار وکړم، یا ظروف چې بس تاسو سیټ کولای سم زمیناتوري جوړ کوم چې هر بخه کې د انسان خپل خلاقیت دی چې جوړولای شي.
ټکنالوژي هم د یو شمیر هنرونو بازار اغیزمن کړی. په خوا کې چې خط لیکه اوس یې په کمپیوټر کې لیکي، یا هم هغه ډیزاینونه چې په میناتوري او نقاشي کېدل اوس یې په کمپیوټر په اسانۍ کوي. خو شګوفه لکوزی په لاس شوي هنري کارونه ارزښتمن بولي.
هر څونه چې انسان د کمپیوټر څخه هم کار واخلي، خپل کمپیوټر هم اصلي بنیاد د لاس څخه اخیستل شوی دی. که زه مثلا یو واو ولیکم یا یو جیم ولیکم، هغه په سکن ډول باندې کمپیوټر ته استول کیږي، بیا کمپیوټر د ټکنالوژي په هغه باندې تنظیمیږي. استفاده مثبت استفاده هم کیږي، منفي هم کیږي. ډیر چې د یو شي څخه د حد څخه هم زیات استفاده وسي، وخت ضایع کول دي. بیا چې ټکنالوژي په هغه شکل باندې مخته یوسي چې د هنر پیشرفت وسي، مثلا شعر کې چې داسې مثلا خپل وخت ضایع کی شاګرد یا یو ځوان دا اوس چې یو سرمایه ده، دغه وخت سبب هغه خپل پښیمانه کیږي، یعنی یو دستاورد بنه لري.
د لغمان اوسیدونکی حبیب چې په فیروزکو انسټیټیوټ کې میناتوري زده کوي، لا نور ځوانان غواړي چې هنر ته مخه کړي. د هغه په خبره کې چې ځوانان هنري کارونه وکړي، د افغانستان یو مثبت تصویر به نړۍ ته وړاندې کړي.
دا ځوانان ته چې دلته دا هنر زکه چې هیر نشي، زموږ مملکت کې خلا کې بیا همدغه بیا شهرت پیدا کوي چې افغانستان ځوانان شته چې دا کارونه کوي.
د فیروزکو انسټیټیوټ د میناتوري برخې استاد محمد تمیم صاحب زاده وایي تر اوسه یې په ګڼو پروژو کار کړی او ښې لاسته راوړنې هم لري.
په دې ځای کې موږ پر مختلفو پروژو کار کړی او زده کوونکو هم په ډېره مینه پکې برخه اخیستې. یو پروژه مو د قرآن کریم د 10 سپاره و چې زموږ زده کوونکو د ویشم پر پاڼو ولیکه، او د استادانو په مرسته مو دغه پروژه په بریالیتوب سره پای ته ورسوله. د دې مخکې مو هم له افغانستان څخه بهر پروژې درلودې چې د بېلګې په توګه د مکې او مدینې پروژې یادولی شو چې زموږ زده کوونکو پکې کار وکړ. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو چې پرې خوشحاله یو.
په افغان ځوانانو یوه نیوکه دا هم ده چې هنر ته ډېر تمایل نه لري، او کوي هم یوازې د شاعرۍ، موسیقۍ او لیکوالۍ تر دایرې محدود دي. خو شګوفه لکوزی وایي که زمینه مساعده شي، ځوانان به د نورو هنرونو د زده کولو هڅه هم وکړي.
کوچنی چې نوی پیدا شوی ده، ژرنګانه ورته وي، که څه ورته وي، دا یو آواز بسي نه چې دغه آرامه کوي، حتی هغې هنر باندې پوهېږي، سر یې خلاصېږي. هېڅ انسان امکان نه لري چې د هنر سره علاقه ونه لري، په هر شکل چې هر رقم هنر سه، خو دا چې زمینه ورته مساعده سي، لوازم یا د درس لوازم چې په کار دي، دا ورته مساعد سي، طبعاً چې هر انسان غواړي چې زده کړي، او یو غټ کومک به زموږ د ځوانانو سره او زموږ د خپل فرهنګ را ژوندي کولو ته به ډېر یو غټه لاره مساعد سي.
عبدالهادي فهیم چې د فیروزکو په انسټیټیوټ کې د خطاطۍ استاد دی وایي ډیری افغان ځوانان په څو ځانګړو رشتو کې زده کړې کوي، خو هیواد یوازې ډاکترانو، انجینرانو او مامورانو ته ضرورت نه لري، بلکې هنرمندانو او کسبګرو ته هم اړتیا شته.
یقدر فارغین را که ما از پوهنتون ها فارغ میتیم،
دومره ډیر فارغان چې مونږه له پوهنتونونو څخه لرو، یو لوی برخه بیکاره ګرځي. زه داسې ځوانان پیژنم چې له پوهنتونونو څخه فارغ دي، خو د مراتخانه د پلو په سر جره به خرڅوي. زمونږ ځوانان چې پوهنتونونه وایي، مونږ څومره مدیر، مامور او دې ډول خلکو ته ضرورت لرو. هیواد هنرمند، کسبګر او د نورو برخو کارکونکو ته هم اړتیا لري. چارواکي باید دې مسلې ته پام وکړي چې ډیر ځوانان تخنیک او هنر ته مخه کړي، تر څو له دې لارې خپل مصارف پیدا کړي،
از او طریق بتانن که مصارف خود تمویل بکنن.
مشهور خطاط استاد عزتګل چشتي وایي افغانستان په خوا په مختلفو برخو کې خو هنرمندان درلودل، چې اوسني ځوانان باید د هغو لارې تعقیب کړي.
اقبال صاحب وایي نباشد آن قوم را افتخاری که دارد نفوس بشماری، ولی آن قوم باشد آبرومند که دارد مردان کاری و هنرمند. هنرمندان معمولی خلق ندی، هنرونو که پخوا دیر خلق دیر شویدی، لکه عزیز الدین فوفلزایی صاحب، غلام محمد میمنگی، برشنا او نور خلق ځوانانو ته پکار دی چې د هغوی نقش قدم، د هغه فرهنگ چې مونږ پخوا درلوده، باید هغوی پر مخ بوزی.
د فیروزکو انسټیټیوټ مشر عبدالواحد خلیلی د خپل لاسته راوړنو یادونه کوي. هغه وایي کله چې په نورو هیوادونو کې د خپل زده کوونکو آثار ننداري ته وړاندې کړي، د هنر مینوالو یې ښه هرکلی کړی.
مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې، د ټول د کال کې د 2,500 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. هغه کتاب چې مونږ شرط یې دوی خپل نظریات پکې لیکلي، په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډیره ارزښمنده ده، دا ده چې د امریکا خلک لیکلی و چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغیر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډېر وړوکی شی په افغانستان کې، نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه دا رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. 80% زمونږ د فارغینو خپل دوی کمپنیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې را کې لاړ شي مکتب و یا بل کار وکړي، خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکوي. دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
ښاغلی خلیلی وایي په ټولنه کې د هنر د ودې لپاره باید د ځوانو هنرمندانو ترمنځ سیالي وشي، خو هغه دولتي ادارې چې دا مسؤلیت لري دې ټکي ته پام نه دی کړی.
متاسفانه دی هغه دولتي ادارې چې مسؤلیت د مسابقه لري، متاسفانه دوی کوم مسابقه نه ده انجام کړي. خو مونږ خپل په دې اصل باندې رسیدلی یو. مونږ په کال کې یو اله دوه واری هنری مسابقه په سطح د کابل یا په سطح د هرات ولایت یا هغه ولایتونه چې کېدای شي لږ امنیت خي، مونږ ورته دغه مسابقه مخته وړو. 15 کال کېږي چې مونږ د خطاطی مسابقه کابل کې مخته وړو او یو ور هرات کې د مسابقه انجام کړي. سکال پلان لرو چې مزار تیم لارشو او مزار که دغه مسابقه د ځوانان د هنرمندان او د ځوانان په منځ کې د خطاطی مسابقه انجام کو چې وګورو سطح د هنر د خط د ځوانان په منځ کې څنګه د مزار کې.
خو ګوریدونکو دا تاندې څنګه مهم دومره وا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدل یو لوستلی شئ p@ازادي رادیو.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ facebook.com/تاندې څنګه. تر بلې تاندې څنګه مو علامل شه.
لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. هغه سروې چې د مرکزی احصایې او عامې روغتیا وزارت لخوا شوې خی چې د زیګون پر مهال د مین دمړینه ډیره شوې ده.
ماشه می پیدا شو لای بند شو، خونریزی پیدا کړل لای بند شو، غزاوی د وژنه مړ شو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو مؤسسو له هڅو سره سره ولې دا شمیره ډیره شوې په خبرونه کې بحث پی کوو. زه مسعوده نیازی یم.
د عامې روغتیا وزارت مکلف دی د تاوتریخوالي مجني علیها یا هغه میرمن چې تاوتریخوالي ورسره شوی وي د بیړنۍ او وړیا درملنې او تداوۍ په منظور په اړوندو روغتیایي مرکزونو کې اغیزمن او عملي تدبیرونه ونیسي او د هغو له څرنګوالي څخه د ښځو چارو وزارت ته ریپورټ ورکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 14 ماده.
فاطمه د کاپیسا ولایت ډېرې ښځې مړې شوې دي. اول زما د خواښې مې د خورۍ ښځه پکې مړه شوه. ماشه مې پیدا شو ملای بنده شوه، خونریزي پیدا کړل ملای بنده شوه، بس هغې د وجې نه مړه شوه. ځوانه وه، څلور بچي دغسې وو، همدغسې بله مړه شوه، همدغسې بله مړه شوه، چې ډېرې ښځې مړې شوې دي.
قدرمنو اورېدونکو، افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي په اساسي ډول صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په دې برخه کې بیا میرمنې او ماشومان ډېر زیانمن دي. له هغه ستونزو څخه چې اوس هم افغان میندې ورسره مخ دي د زیږون پر مهال د دوی مړینه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د تیرو 15 کلونو په موده کې د مور او ماشوم د مړینې په ارقامو کې هیڅ خوالی نه دی راغلی، بلکې دا شمېره ډیره شوې هم ده. په 2010 میلادي کال کې د شوې سروې له مخې په هرو 100 ولادتونو کې 315 مېرمنې مړې شوې وې، خو په 2015 کال کې دغه شمېره په هرو 100 ولادتونو کې 1200 ته لوړه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ډاکټره رنګینه عزیز دا مني چې په تیرو 15 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندې مړینه ډیره شوې، خو وایي چې د اوسنۍ سروې ارقام ډیر لوړ دي او په سم ډول نه دي ښودل شوي. ډاکټر رنګینه وایي په هغو ولایتونو کې د میندې مړینه ډیره شوې چې هلته امنیت ښه نه دی او عامې روغتیا وزارت نشي کولای هلته په سم ډول خدمات وړاندې کړي.
عمده علتونه یې کېدای شي چې هغه مخکنۍ سروې چې کمه سوې وه د هغه ارقام به درست نه وه، ولې چې د میندو د مړینو تعداد به یې کښته شولی وي. دوهم علت دا کېدلی سي چې کېږي چې د اوسنۍ سروې ارقام په دې هکله ډېر درست نه وي. ښودل شوي ارقام د میندو د مرګ په هکله درست وي، نو هغه نور اندیکیټرونه د روغتیا په هکله چې دي نو په هغه کې شوالی راغلی دی. مثلا د نوې زیږېدل شویو ماشومانو د مړینې کچه کښته سوې ده، نو څنګه کېدای شي چې د میندو د مړینې کچه لوړه او د نوې زیږېدلو ماشومانو د مړینې کچه کښته سي؟ نو کېدای شي چې په دې قسمت کې هم یو څه په سمه توګه ارقام نه ښودل شوي. هغه ارقام چې په دې سروې کې ښودل شوي دي، نو موږ متوقع یو چې باید 900 تر 800 پورې باید وي، خو دا چې دا ډېر اوس لوړ ښودل شوي دي دا نورې لتونه کېدای شي چې ولې د مړینې کچه چې ډېره لوړه سوې ده زیاتره په هغه ولایتونو کې ده چې په هغه ولایتو کې د امنیت وضع ډېره ښه نه ده، لکه د هلمند ولایت یا لکه د نورستان ولایت، اروزګان، پکتیا، پکتیکا او داسې نور ولایتونه چې امنیتي وضع یې ښه نه ده.
دا چې دا سروې تر کومه بریده سمه ده؟ د عامې روغتیا وزارت د باروري ریاست سرپرست ډاکټر زلیخا انوري په دې اړه وایي د روغتیا په برخه کې چې کومې سروېګانې ترسره کیږي له تخنیکي پلوه زموږ کسان پکې موجود وي. په دغه سروې کې چې د مرکزي احصایي ادارې لخوا ترسره شوي او ډیره مهمه ده، د عامې روغتیا وزارت پکې کلیدي رول نه لري او یوازې د څارونکو په حیثیت پکې برخه لرله. په دې سروې کې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې دي چې د احصایې مرکزي ادارې لخوا موږ سره نه دي مطرح شوي او دې ستونزو د ارقامو په ډیروالي کې هم تاثیر کړی دی.
در کوم تاثیر میکر نظریات راه میکردیم او را در نظر نمی گرفته.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي د شوې سروې ارقام نه مني او وایي چې ډېر لوړ ښودل شوي دي. د احصایې مرکزي اداره چې یاد سروې ترسره کړې ده په دې اړه څه نظر لري؟ د یاد ادارې تخنیکي مرستیال حسیب الله موحد په دې اړه وایي
دغه سروې د 2015 کال په ټول افغانستان کې د یو ملي سروې ده. په 3 ولایتونو کې دا ترسره شوي دي. د دیموګرافي او صحي سروې دي چې یو ستاندرد او معیاري سروې دي. د مرکزي سا او وزارت د صحت یو ځای مشترکاً دا کار بشپړ کړو. دغه ارقام ویلي دي، زه نه پوهېږم چې د کوم مبنا پر بنا ده ویلي دي. زه نه پوهېږم چې مبنا د دغه ارقام کوم سروې ده او یا دوی تخمین کړي دي، خو د ډي ایچ ایس او یا د دیموګرافي سروې څه چې ښودلی دي همدغه رقم دي. او موږ هم وایو چې ښایي چې د مشکلات ولري، موږ کوشش کوو چې په آینده کې د یو بل تحلیل وکړو، یو بل ډېر غور وکړو چې کوم مشکلات او هغه اشتباهات چې رامنځته شوي دي هغه برطرف کړو او یو نوی رقم چې د ټولو قابل قبول وي هغه وړاندې کړو.
سره له دې چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان ټول سیمو ته د روغتیايي خدماتو رسول د خپل مهم اهداف له جملې څخه غني، خو بیا هم ډیری افغانان هغه څه چې لازمه ده روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د زیږون پر مهال پکې د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه ده. روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي په واړه عمر کې د نجونو ودول، د زیږون پر مهال د پخوانی دودونو پالل، د میرمنو بې سوادي، د کورنۍ لخوا روغتیایي مرکزونو ته د ناروغ میرمنو نه پریښودل او د تورته نور عوامل د دې باعث شوي چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډیره شي. موږ د کابل ښار ځینو روغتونونو ته سر ورښکار کړو. هلته مو له هغو ناروغانو یا د هغوی له خپلوانو سره خبرې وکړې چې له ولایتونو څخه راغلي وو. دوی اکثرو یې ویل چې د دوی په سیمو کې میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره مخ دي او ځینې میرمنې د امکاناتو د نه موجودیت له امله مړې شوې هم دي.
موږ مریض راوستلی دی، ډاکتران هلته نشته، شفاخانه نشته، دې شفاخانې لپاره دلته راغلو. یو بجه مریض سی و سبا کې علاقه ته ورسېد، هیله مړه دي چې راوړو. زموږ نه ایسته نورم په دښتو کې پراته دي، همدغسې اوازه یې راشي چې دا ملایب کې بنده سوی و. څوک په شار مرسته، څوک په ډیزینه مرسته، څوک ملاب کې بنده دي، جګ جې ډېرې ښځې مې لیدلې دي.
درې ورځې په چارټر ناست وم، د اتو میاشتو الکسې هغه هم خوندریزي راباندې راغله. درې ورځې هم د ایوان پنجه کاته وه، پېچکاري سونه دوا سونه کسه داسې ملنګۍ وهغه کې مې دېګولي دي او پس پېر وخه
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اولبړې وه، فشار جګ و، پړسېدلې وه لاسونه او پښې پړسېدلې. بیا یې اورګان ویل دا پیریان دي، بویې نه تله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې. تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان تل سهار ته دا ښځه مړه وه. بېچاره له ولاده ته مخکې مړه شوه، هغه ماشوم یې هم ناست کې ځان سره یوړ.
په افغانستان کې د نورو عواملو ترڅنګ اوس هم ځینې خلک د لازمو معلوماتو د نه درلودلو له امله د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي، په دوه پښوی کې نوي خیرن ځای کې ولادت ورکوي، او تر ټولو زړه بوګنوونکې بیا دا چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ مشران په ماشوم ناروغه میرمن ډاکټر ته نه پرېږدي. دا د ځان لپاره شرم او ننګ ګڼي. دغه کارونه هم د دې باعث کیږي چې میرمنې د زیږون پر مهال ومري، او یا په داسې ناروغۍ اخته شي چې درملنه یې ډیره سخته یا ناشونی وي. د غور ولایت اوسیدونکي زهره چې نږدې لس ورځې په ماشوم درد تیر کړی، خو خسر اجازه نه ورکوله چې ډاکټر ته لاړه شي. د سخت ولادت په نتیجه کې په ولادي فیستوله اخته شوه. دا نوره کیسه کوي.
ماشوم سخت ناروغ شوم، ټول ویل دا ډاکټر ته بوزئ، خو خسر مې اجازه نه راکوله. څلور ورځې له درده تاویدم. د ماشوم د زیږیدو په وخت کې د ماشوم سر له تنې جلا شو. له سهار نه تر بیګا چې څکانی یې راباندې ونه کړې، څو چې یې د ماشوم تنه راڅخه وویسته، په همدې کې زما مثانه وچاودېده، هډوکي مې خراب شول، غټه کولمه مې سوری شوه. بیا مې ماما په چغچران کې یوه روغتیایي مرکز ته یووړم، هلته ډاکترانو قبول نه کړم. خسر مې ویل زه یې نه بیایم، کمرې مړه دې شي، زه به مې زوی ته بله ښځه وکړم.
له پورته یادو شوو موضوعاتو سربیره دا چې نور څه عوامل او کړنې د میندو د مړینې کچه لوړوي، نسائی ولادی ډاکټره فریده مرخیل نور معلومات راکوي.
عام راست په زمان د ولادت کې کدی متوجه دي ونه وس سعودي مرکی لغه جمله د عام راست اکلامسیا او پری اکلامسیا ده. پری اکلامسیا یا اکلامسیا هغه عام راست چې فشار د مور لوړیږي او سبب د مرګ د مور په وخت ولادت کې. بر علاوه دې یو بل حالت سه خونریزي پسته ولادت وي، ماجرا چې ماشوم تولد سه یا شدید خونریزي مور ته پیدا کیږي، د پوسټ پارتم هیموراج ورته وي، او دا خونریزيګان اکثرا سبب د مرګ د مور کیږي. بر علاوه دې مثلا خونریزيګان مخکله ولادت یا مور پسلا او بل وجود ایزی پسات مګا ورزی ورته وایو، دا عوامل سبب دي کې چې هغه جوړه مخکله وخت لزه جدا سي او خونریزي شد مرته پیدا سي. بر علاوه دې کم خونی دوی دوی کم خونی په زمان د ولادت کې مجرد سلت سره هم دوی خونریزي کوي، مور شاک تزي او بل اخره مرګ ته مخه کوي.
ډاکټر فریده زیاتوي دوی ته په ډېر سخت حالت کې میندې راوړل شوې دي چې په هر میاشت کې څه ناڅه د لسو ناروغانو له ډلې څخه یې درې تنه مړې شوې دي.
زمونږ خرابترین مریضان یا هغه مریضان ته چې ډېر زیات کومک نه رسوي د بامیان ولایت وه ډېرترین، او بر علاوه د سروبي چې اکثرا دوی ولادت کړی پس له ولادته مور ته خونریزي پیدا سوي، تر کابله چې رارسوي آخرین لحظات یې وه. تقریبا نو که موږ په یوه میاشت کې حساب کړو، امکان لري تر لس مریض موږ په دې میاشت کې درلود. یعنې تقریبا موږ کولی شو چې ووایو چې اته په لسو مریضو کې درې مریضې حتماً مړې شوي دي.
دا چې په هیواد کې لا هم د زیږون پر مهال د میندې مړینه ډیره ده، او هر ورځ میرمنې د یادو شویو عواملو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې ناورین د حل لارې څه دي او عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څومره تدابیر نیولي؟ ډاکټر رنگینه پاړه وایي
عامې روغتیا وزارت په دې هکله ځینې ابتکارونه په لاس کې نیولې دي. چې مثلا په دې وروستیو کې موږ یو کانفرنس درلودی چې په دې کانفرنس کې د ټولو ولایتونو استازو ګډون کړی و، چې هغوی کولای سي چې پښتو غ خپل مشکلات او ستونزې چې د دوی په ولایتو کې موجود دي پښتو به پکوته کې او دا غ د پاره پلان جوړ کړي او بل تکار د ټولنې د قبلو تربیه کول دي چې هغه نجونی چې حداقل سواد ولري ولې د حقوقو څخه نجونی انتخابیږي د قبلګۍ په برخه کې آینده ابتکار چې دی د صحي ځالو په نامه ځینې ځایونه جوړ سوي دي چې هغه په خپله د قبله صاحب کور یې چې په څلېرویشت ساعته صحي خدمات وړاندې کولی سو یو څه یې شروع سوي دي او دا زموږ اکثرا آینده پلانونه دي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې 40% میندې د وینې کمښت لري. په همدې ډول معلومات ښیي چې میندې د ویټامینونو له کمښت سره مخ دي. د 40% میندو آیوډین نه دي پوره چې دا موارد هم د میندو په مړینه کې رول لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو او لورې پرتو سیمو کې لا هم ښځینه ډاکټران نشته چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې بل لوی لامل دی. نو افغان حکومت او نورو ادارو ته ښایي چې د میندو روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه او د زیږون پر مهال د هغوی د مړینې مخنیوی په خپلو لومړیتوبونو کې راولي.